الله منو وقت بخير ده فغانا سان بوقت ما خمش باك بجيشي ما كتر ده چي ده خبر ما طلبت لنشو خبرونا ته طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په بغلان ولایت کې پرونې یوه ښځه د خلکو په مخ کې په درو وهلې ده. دې محکمې نن پر خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې دا ښځه د لومړنۍ محکمې لخوا د هغه څه په خاطر چې دلالي بلل شوې ده په تیرو دېرشو درو او شپږ میاشتې بند محکومه شوې وه. نړیوال بنسټونه او د بشري حقونو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقونو سرغړونه بولي او بیا یې له طالبانو غوښتي چې د دې ډول سزاګانو بهیر ودروي، خو طالبان له همدې وخت په بېلابېلو ولایتونو کې د دې حکومت تطبیق ته دوام ورکوي. چین نن تایید کړه چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله وال برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبري ایجنسی د چین د بهرنیو چارو وزارت په بیان باندې راپور ورکوي چې دا برید د تاجکستان په خاوره کې د نن دیو چینایي شرکت پر کم شوی. په بیان کې د برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوی چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیښې سیمې ته استول شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدلی دی. بیان زیاتوي چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې پیښې علت ژر تر ژره معلوم کړه. د تاجکستان امنیتي سرچینو پرون د لړم اتیشته مده خپل نوم نه خوده لپاره تازه دی رادیو تاجکی څنګه ته ورچی د تاجکستان د خلاتن ولایت د شمس الدین شاهین بلسلی په درې زرباس سیمه کې د اکشن په شپه په وبرید کې چې د دوی په وینا احتمال د افغانستان له خاورې به شوی وي یو چنی وګړی ووجه شو او سلونو ټپیل شوی دی. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بوران له کبله له ګڼو ستونزو بېکاري او د اقلیمي بدلون له جدي افتونو سره مخامخ دی. د دې ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه په یوه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې د تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د دې هیواد په نورو ولایتونو کې پراخې ځمکې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شاړې شوي او په نتیجه کې خلک د بقا لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا ویو کالا پوره شول. افغانستان د دوه نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه مانن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې خی چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د ځای کېدو سند لاسلیک سویډن او اسلان هم د افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. وروسته خبر هم د لوبلو ډګره افغانستان نن تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شمه د نومبر په 19 نیټه له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخي د غلوبه بعد کابل پر وخت 15:00 شرقي چې اوس پیل شوې ده د لوبه تر سره کیږي. د ورځې وړاندې په یوه بل دوستانه سیالي کې افغانستان سفر پر 2 له نیپال ماته وخوړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدل شي. جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استعفاوي
له نرمښت نه کار واخیستل شو او د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
کابل کې دوامدار پرچاوي
زمونږ د وان په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټ ده.
نورستان کې د 100 کیلو واټ برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي.
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمي کې.
خبرونه کې ترته نور پرونه حمله رو موږ سره اوسئ.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې د افغانستان سفیر یا معیاري او د دیواد په بنخار کې د افغانستان جنرال قصر سید لطف الله سادات له خپل دندو استعفا کړې ده. په جرمني کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیه کې دا خبره کړې ویل دي چې خپل مسؤلیتونه خپل انکران ته سپارل دي. دوی د کوربې هیواد څخه حقوقي او سیاسي ننګونې د دغه استعفا او لملونه ایت کړې دي. نور چې زاس پر راپور کې
روسله هغه چې په جرمني کې دوه لوړ پوړو افغان ډیپلوماټانو خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمني کې میش دی او شمیر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسناد او بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمنی کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته دیویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد دي او هغه باید د قونسلګری او سفارت لخوا اجراءات پیوسی په هغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بن ښار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
نرمخت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لاره نه ده چې سفارتي خدمات یا کونسلي خدمات بیخي بند شي، باید حل لاره ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې راپه ولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشتي یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې دغلته افغان قونسلګری للارې جرمني میشت افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون ناوخته په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپلو دوندو د لاس په سر کېدو اعلان کړی او د دې کار لامل یې د کوربا هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې بللي. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسري چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپلو همکارانو ته پرېږدي. ښاغلی یاری ویلي په وروستیو میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر استازولیو لخوا د کنسلي اسنادو د طی مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشتوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې د یادې قونسلګرۍ پر فیسبوک پاڼه خپره کړې له خپلې دندې د استعفا اعلان کړی او ویلي دي چې د کوربا هیواد د ځینو ملحوظاتو په قونسلي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروې کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راز تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له غړیتوبه اتوی کاله پوره شول، اما افغاني حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بولي. خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد پرمختګ او ثبات لپاره ښه ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزی عزیز راپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې اته لسیزې واوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښت سولې پر رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اته اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یو نامه د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک شو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دی په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکا او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 15 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنۍ یو رښتیاګوی ګام دی واخی. موږ افغانان په پلیوټه غسر راټول کی، موږ افغانان د سرکښینې په افغانستان کې د دایمي سول راوړي. دا د دوی په لاس کې د دوی د واس کار دی.
زه مرګرو ملتونو څخه غواړم چې افغانستان خلک ټول د بشري مرستې ته ضرورت لري او پراخې بشري مرستې ورسره وکړي. دا کومې مرستې چې دا کافی نه دي.
د کابل ښار اوسیدونکي لیما امیری بیا وایي چې ملګري ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونو ته پام وکړي.
په افغانستان کې په اوسني دولت او حکومت کې د افغانستان د ښځو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده، او د افغانستان د ښځو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کېږي. نو زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو نه داغه ده چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي.
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کی موثره وی چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي.
ملګری ملتونو سازمان د نړیوال او با اعتبار حقوقي سازمان خانه خا اغیز پر هیواد خصوصا په افغانستان کې لري. اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولای شي له دې منشور د ملګری ملتونو سازمان د له موازینو نه او د له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري، خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28 رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي. د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی. هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کابل ښار د بیلابیل سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامداره پارچاوي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15 تر 16 ساعتونو برېښنا لري چې لمړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي. تفصیل په راپور کې.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې لډيري مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غستونز الله په سیاسته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې سونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل ښار د قلعه زمان خان اوسیدونکي لطیفه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمی کې، نو برق امنی چې اوبه ځان ته څوک ډکي چې بیا ټانکي خو بیخي نه ډکېږي چې داسې یو شل دقیقې ته راشي، یا فرض د مثال لس دقیقې ته برقونه راشي څوک ټانکي ډکي خو ځان ته یو سطل دو سطل به ذخیره وکړي. هغې نه بغیر خو ډیره مشکل ده په ژمی کې. دلته لرګي نه یي، ګاز نه یي، برق نه یي، نو څوک همداسې بس په ژمی کې دلته مر پسې ګرځي که چېرته مری څوک یو مر لاندې کینی نو ځان تاوده کي.
د کابل ښار د یوې بلې برخې اوسیدونکي بیا وایي چې د بې برقۍ له کبله دوی او بچیانې مطالعه نشي کولی. د کابل ښار د کارتینو سیمې اوسیدونکي کمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نایلجینه ډېر نایلجینه د موبایل ګروپ لګو ورته ورته نیسو تر هغه پورې تر دوی درتونه وایي، یا زه اخلم یا مور یې اخلي یا ورور یې اخلي، کوشش کوو درته ووایو او دا ګروپ هم ورته نیسو تر هغه درتونه خلاص شي. نو دغه ډېره ستونزه شوې ده. دا اوس دا بېبرقي شپې شپې نه ډېر تحمد یو سره.
د برېښنا د پرچاوۍ په اړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباري عمری د شرکت په ویبپاڼه کې په خپور شوي پیغام کې ویلي و هڅه کوي ټول له برېښنا برخمن شي، او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 200 میلیونه ډالر پیسې کیږي. له ګاونډیو هیوادونو وارد شوی برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي، چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
رادیو
د ایران د بارنیو چارو وزارت وایي د هیواد په زندانونو کې د پام وړ شمېر افغانان بندیان دي چې پر دغه هیواد یې زیات بوج راوسته دی. د دغه وزارت وین اسماعیل بقایي تازه ویلي دي چې ډېری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي یې په ایران کې بندیان دي وایي د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه لري او د وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور حال په راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هیواد اعلان کړی چې د پام وړ شمېر افغانان د دغه هیواد په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي دا افغانان په بېلابېلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول شوي او بندیان شوي دي. د که څه هم د دغه بندیانو شمېر کره نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هیواد پر حقوقو د پام وړ مالي بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د ښاغلي بقایي د ویډیوي خبرو یوه برخه خپره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران به زندانونو که در افغان محکومین و او محبوسین و شمیر زیاد ده. موقع در حواد پاکستان سیمو که افغان بندیان لرو جرمونه هم متنوی دی چه دیره در مخدر توکو اروان جرمونه دی شمیر در پاموار زیاد ده چه بر بیت المالی دیر پوچ را وسته ده.
بخایی په دې ویډیو کې دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه شوي او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره شوې، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلي وزارت له مرستیال عسکر جلالیان سره په کابل کې لیدلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړې دي. وړاندې راغلي چې متقي له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هیواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلي وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره شوي وو چې زر تنه افغان بندیان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوان په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زما د تره زوی په ایران کې بندي دی او موږ پرې هیڅ احوال نه لرو، د وضعیت یې خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی، اوس یې مور ډېره اندېښمنه ده.
خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
ها خیلی زیاد است، میبرن کسایی که مداری نداشته باشند.
گرفتاریان او نیول پیخی زیاد دی، حقا کسان چی اسناد و نلری بیاییه رد مرسکویه نو همدا ډول نیول زیات شوی، هر ورځ خلک نیسی.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقونو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د لسو کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس خوشاتاین نن د لبنان پلازمېنې بیروت ته ورسید. خوشاتاین د هغو په ترڅ کې سیمو ته رسېدلی چې هدف یې د اسرائیلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازیتوب کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي، د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند دی، پوځي څانګه هم لري. متحد ایالات حزب الله تروریستی ډله بولی، خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه یې متحدو ایالاتونو جوړه کړې، له څو اونیو راهیسې په رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا، د دې طرحې په اساس اسرایل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حملې ونه کړي. د اسرایلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرایلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. له شپېتو ورځو وروسته به اسرایل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1701 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبري اژانس ډي پی د راپور له مخې، حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرایلو پوځ چې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي، وایي غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي یې وکولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په دې ترڅ کې اسرایلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباری وکړې او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حملې وکړې. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د خواخوږۍ له مخې پر اسرایلو د توغندیو حملې کولې. اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو یې پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرایلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 9 تنه اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 1500 نور ټپیان شول. خو په لبنان کې د اسرایلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد یې د امریکا د سولې طرحې ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
له خبرونو ور اخوا،
د نورستان دوان ټوایګل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو انډی پی په مالي همکاري د سولې کیلو واټه برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي. د دې برېښنا کوټ لپاره 350 متره اوږده ویاله چې سوري نږدې 2 متره کېږي جوړیږي. نور جزات پر راپور کې
د نورستان واند وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي باید د ولسوالۍ په واند کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا یې دغه برېښنا کوټ به 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او یو افغاني ودانیز شرکت سره یې د جوړولو قرارداد شوی دی. د واند کلی قومي مشر حاجی عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
زمونږ د وان په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټ ده. حقمل امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغه تطبیقی هغه اخیستې ده په 100,000 افغانۍ باندې. دې کې تقریبا 350 متر طول کانال ده، 3 متر د کانال سور ده چې هغه کې 1 متر پوخ دیوال سین طرف ته لري او 1 متر دیوال غره لمن ته لري، 1 متر 40 سانتي چې دی د کانال سور ده. شاوخوا د ټول منطقې خلک خوشاله یو
ځای وسیدونکي د یاد برېښنا کوټ په جوړېدو خوښتي وایي. د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسیدو سره به یې د ښځو اوږي د لرګیو له وهلو له غرونو یې د راوړلو او دې پورې له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاري شي او همداراز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وایي،
دا کار زموږ د منطقې لپاره د کورونو رڼا کېدو لپاره به ډېر سهولت وي. بیا د ژمي او د اوړي د پخلي او د کوټو ګرمولو لپاره د ځنګلونو د قطع کول، د خس لرګي راوړل، دا مسله به ځنانو نه بار کمیږي او نور د خلکو نه به هم کمیږي او وطن به هم رڼایي او محیط زیست به هم فضا به یې ډېر ښیي او ځنګل به په خپل حال پاتې کېږي. کلي خلک هم ډېر خوشحال دي. دغه زموږ امید دا د الله پاک داسې کارونه نور برابر کړي په نورستان کې چې ټول کلي د برق مستفید شي او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په اسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د واند اوسیدونکي په سیمه کې د 100 کیلو واټه برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي، خو وای په ولایت کې بشمیره داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په تیر شل کلن جمهوریت کې پرې د سترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګانې شوي، خو تر اوسه پرې عملي کار نه دی شوی. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په یادو ځایونو کې دي ستر بندونه ورغوي څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق له درکه په کور دننه بسیا شي. ضیاءالرحمن رحمان ازادي راډیو ته وویل
ترستان کې اکثر دغه برق ته ضرورت لرو، دلته نور بندونه باید جوړ شي، ولایت په سطحه، ولسوالۍ په سطحه، د افغانستان په سطحه غټ غټ بندونو ځایونه شته. دلته سروې شوی دی، مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوی دی، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوی دی، خو عملي کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطحه، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو څخه استفاده کیږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. نور حاله په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وایي د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پرله پسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغېزمن کړی دی.
موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې
شبکې بیخي ډېرې کمزورې دي، یعنی ټوله لاس ورسره لاس ګرېوان دي ورسره، یعنې اوس نن سبا بیا داسې نورې هم کمزورې شوي چې د ټېلیفون اړیکې لا په سمه توګه نه سره کېږي، او بیا انټرنیټ بیخي کمزورې دي، پیسې زیاتې کاټېږي، او یعنې سر ملنس ورسره خلاص بیا کوم پیکیج چې پاله کړې هغه خطر سره موندر
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړې دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دې په ارزانه بایه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وایي که دا ستونزه ژر حل نه سي نو خلک به لا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سي.
متاسفانه چې د انټرنیټ مصارف ډېر زیات دي، او یو میسج وکړي هغه یو میسج هم نه سي زیاته، او موږ د خونې وتګ داخل سو یو میسج هم نه دي، کله چې رابطه کېږي یو میسج مو ضرورت دي، د ضرورت په اساس بلکې چا ته بم تر فروغ جمع کېږي، او بله د لشکرګاه د بازار مې وویل دلته لشکري بازار دی، صافیان دي، کوټه هغه خو چې کېږي بلکې میسج یو میسج هم نه دي، هېڅ پرمخ کار نه کوي، او مصارف بیا د دومره زیات دي چې بلکې بېحده زیات دي، او هر څه انټرنیټ دی ډېر ګران دی، هلمند د اقتصاد کاروبار والا کمزور دی مصارف زیاد دی کار نکی آسانتیا برابر
انٹرنیٹ میں کیسے کار نہ نو د شبکو کار نه کوي، بیا نو دروازه پرې په پښو باندې لاړو، ځکه چې هلته ماسه موټر معلومات وکړي، هغه موټر مو راوسي، بیا ما مریضې انتقال کړ بازار ته، یعنی ډېر ستونزې سره مخ کړې، تکلیفو سره مخ کړې.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وایي دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې هوارې کړې دي.
په باندې موږ د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي، ورسره کښېناستلي، دغه ستونزه مو د هغو سره شریکه کړې ده، هغو موږ په دې کار باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله کورتي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنې به پکې ولري، او دغه موضوع موږ د وزارت سره هم شریکه کړې ده، وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو بیې 10% ټیټې کړي دي. دی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړې د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټیکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
پښتو خبرې مجله پای ته رسیږي، خو درې خبرې مجله زموږ همکاره فرشته نګاه تاسو وړاندې کوي. سلامونه فرشته جانې، په خیر راغلې خپرونې ته.
سلام به خود توسعی جان، تشکر.